The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
قدرمن اوریدن کو ستړي مشهدا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د ډیو ریډیو خبرونو ته غوږی دا وخت د پاکستان کې د سحر شپږ په افغانستان کې پنځمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسختن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته زموږ ګرامان هر کله ویمه وړاندې کوو د دې وخت د تازه مهم خبرونو سرټکی د امریکې صدر باراک اوباما ویلي افغانستان نه به د پوزونو وستلو عمل رفتار کموي او وای امریکا د افغانستان د امنیتی ځواکونو هر قسمه مرستې ته تیار ده. او د امریکې په سفر د افغانستان صدر اشرف غنی افغانستان لپاره د امریکې قربانۍ ستایلي او د امریکني پوزونو افغانستان نه راوستلو عمل رفتار کمولو باندې د صدر اوباما مننه کړې ده. اشرف غنی وایي د عمل سره به د افغانستان امنیتی ځواکونه نور هم تیار شي. او ایشیایي ترقیاتی بانک پیشنګوئی کړې ده روان کال پاکستان د اقتصادي ودې خپل هدف نشي ترلاسه کولی. د خبرونو تفصیل ته وکشه. د امریکې صدر باراک اوباما د امریکې په سفر د افغانستان صدر اشرف غنی سره د لیدلو وروسته یو ګډ خبری کانفرنس په وخت رضامندی ښکاره کړې ده چې د افغانستان نه به پوځونو وستلو عمل په مزه کړي او د سخت کال اخره پورې به د مخکې نه ټاکلي شوې نیټې تر مخه 15500 په ځای خوشاله 10000 پوځونه افغانستان کې ساتي. د افغانستان صدر اشرف غنی خپل د امریکې صدر باراک اوباما سره لیدلو وروسته لیدلو په وخت خاص کړو چې د افغانستان استحکام په خاطر دی د افغانستان نه د پوزونو وستلو عمل په مزه کړی او زیات پوزونه دی افغانستان کې پریږدي. دی وایي دغه کار سره به د افغانستان امنیتی ځواکونه نور هم تیار شي چې امریکا د افغانستان نه وزي نو د افغانستان امنیت په خپل لاسو کې نور هم ټینګ ساتلی شي. صدر اوباما وویل امریکا د افغانستان امنیتی ځواکونو چې څومره هم مرستې کولی شي لګیا د کوي او دوی وایي هر قسمه نور مرستو ته هم تیار دي. دوی وایي چې امریکا نه غواړي چې کومې لاسته راوړنې د افغانستان امنیتي ځواکونو کړي دي هغه بیرته له لاسه ورکړي او په شا لاړ شي. افغان صدر اشرف غنی په دې موقع د امریکې افغانستان لپاره قربانو ستاینه وکړه او د ښاغلي اوباما یې مننه وکړه چې د پوځونو وستلو رفتار کمولو کې د افغانستان په خواست عمل وکړو. صدر اوباما دا خبره ښکاره کړه چې د خبر سره د افغانستان نه د جنگي مشن ختمېدو یا د پوزونو وستلو نیټه نه پشا کیږي ولی صرف د غلطه کې د پوزونو ساتلو په تعداد باندې دا خبرې اثر پرې باسي. د ایشیایي ترقیاتی بانک یو تازه رپورټ کې ویلي شوی دی روان کال هندوستان اقتصاد په تیزی سره وده کولی شي ولی دوی وایي د پاکستان چې کم هدف ټاکلی شوی دی د اقتصادي ودې هغه هدف نشي ترلاسه کولی او د میانې درجې د ودې امکان دی. پاکستان د سخت کال لپاره د 15.2% ودې هدف یې خود دی ولی دا رپورټ وایي امکان دی 0.2% ترقی وکړي. د ایشیایي ترقیاتي بانک پاکستان لپاره مشر وایي هندوستان د اصلاحاتو له لارې د چین نه هم تیزه ترقی کولو توان لري. دغه رپورټ د هند معیشت 0.3% سره د ودې کولو پیشنګوئی کوي او د چین 0.3% د پاکستان لپاره. دوی وایي چې د تیلو نړیوال منډې کې قیمتونو کمېدو سره پاکستان ته یو تاریخي موقع په لاس ورغلی چې خپل اقتصاد ښه کړي او اصلاحات راولي. دوی وایي که د اصلاحاتو له لارې هندوستان ترقی کولی شي ولې نه چې پاکستان یې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د قانوني مشکلاتو باوجود د ملک دننه سیاسي ګوندونه د 2012 انتخاباتو درغلي معلومولو لپاره په عدالتي کمیشن رضا شوي دي. او د امریکې صدر باراک اوباما ویلي باور لري چې ایران سره اټومي لوازنامه به یو ښه سودا وي. د افغانستان صدر اشرف غنی سره واشنگټن کې د یو ګډ خبري کانفرنس په وخت ښاغلي اوباما وویل داسې هیڅ یوه لوازنامه نشي کېدی چې د امریکې او اسرائیل د سلامتیا حفاظت پکې ونشي. دوی وایي د انتخاباتو وړاندې د فلسطین ریاست نه جوړېدو په حق د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو کوم بیان ورکړی دی. د هغې وروسته د دوو ریاستونو جوړولو له لارې اسرائیل او فلسطین سره د شخړې حل راوستلو تصور ګران شوی دی. او د متحده قومونو سلامتي کونسل د جنوبي سودان صدر سلوا کیر او باغی لیډر ریک مکارت امن لوزنامه باندې نه رسېدو په سر سخته مایوسي څرګنده کړې ده.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه تا وګیا د سحر د خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نه خنيغه اوره بوزو تاسو د نن مهم خبر طرف ته د امریکای صدر او د افغانستان صدر اشرف غنی په واشنگتن ډي سي کې یو بل سره لیدل کتل کړی دی. دغه ملاقات ورسته یو ګډ خبری کانفرنس ته دوی ویناګانې کړی دی. د خپل وینا په وخت د امریکای صدر باراک اوباما او ویل دی د خاغلی اشرف غنی هغه خواست منی چې پکې هغه وی افغانستان کې دی د دې کال خره پورې زیات فوزونه پریک دی. افغانستان لپاره د امریکای پلان داو چې د سخت کال خره پورې به 15,500 فوزیان پری دی چې په دې کې به زیاتره د تربیه لپاره ساتل کېدل. ولی اوس د خاغلی اشرف غنی د سفر په وخت د دوی په خواست باندې د امریکای صدر وای خوشا لز زره پوزونه به په افغانستان کې د سخت کال تر اخره پورې پریږدي او بیا به د را روان کال لپاره د دې کال اخره باندې فیصله کوي چې څومره پوزونه پریږدي. په دې موخه باندې د افغانستان صدر اشرف غنی د دې خواست منلو په سر د باراک اوباما شکریا ادا کړه او وی ویل دې سره به د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم مضبوط شي چې د ملک سلامتیا د امریکني فوجونو د وتلو وروسته په خپل لاس کې واخلي. اشفاق مومند په مونږ ته د وایس اف امریکا د اروپانډي رپورت کې نور تفصیل راکړي.
د افغانستان مشر ډاکټر اشرف غنی امریکا ته د سفر نه وړاندې د خبره په ډاګه کړې و چې د امریکا نه بغوښتنه کوي د افغانستان نه د پوز د وستلو په عمل کې نرمي راولي. د امریکا صدر باراک اوباما اعلان وکړ څنګه چې پلان شوی و د روان کال تر اخیره به افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره 5,500 ته راکموي او اوس په دغه شمیره تر 10,000 پورې وي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره تر لاسه شوې ګټې پر ځای وساتي. زه غواړم چې دا خبره یقیني شي چې د افغانستان د امنیت لپاره موږ څه هم کولی شو او یې کو چې موږ بیرته په شا لاړ نه شو او نه موږ له بیا په بیړنۍ توګه د ځواب کولو ضرورت پیښ شي ځکه چې ترهګر فعالیتونه کوونکي د افغانستان نه وستل شوي دي. اگر چې صدر باراک اوباما د پوز د وستلو عمل کې د نرمۍ اعلان وکړ خو وایي چې د کال 2018 تر اخره کابل کې د امریکایي سفارتخانې نه د غړو د راوستو نیټه به نه بدلیږي او نه به کال 2014 کې د امریکا جګړه مار پوز رول د تربیې نه اړولو کې بدلون راځي. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه چې تر 14 کالو پورې یې افغانستان کې دوام ولاره په یو وخت کې د ناتو او امریکایي پوځیانو شمیره 1,15,000 پورې وه. د امریکا صدر غواړي چې د کال 2018 په شروع کې د امریکایي پوځیانو شمیر د 1,000 پوځیانو نه هم راکم کړي. د امریکایي صدر باراک اوباما افغانستان نه د پوز وستلو عمل په خلاره کولو فیصله باندې صدر اشرف غنی د امریکایانو د قربانیو مننه وکړه او وی ویل چې دا به نور وخت افغان پوز ته د تیاری د پاره ورکی تر څو چې د امریکا پوز په دوو کالو کې وزي. دا به موږ نور یو بل ته نږدې کړي او کال 2015 کې د پوز په وستلو کې د نرمۍ په وجه به موږ ته زیات وخت په لاس راشي چې د افغانستان امنیت لپاره اصلاحاتو کې صرف شي او په بهتره توګه د بنیادی مشن لپاره د افغانستان پوز تربیه شي او زار به ولري او پام به یې برابر شي. کله چې د افغانستان صدر نه پوښتنه وشوا چې ولې په افغانستان کې امریکایان قربانۍ ورکي د په نړیوال توګه امنیت لپاره د همکارۍ تړونونو اړخته اشاره وکړه. د ویل چې افغانستان د اسلام حقیقي اصولو ترڅنګ د جمهوریت لار خپل کړی ده. د دایښ نوم اخستلو بغیر صدر اشرف غنی په اشاره سره وویل چې د ترخګری شکل بدلیږي چې ورسره سیمایز حکومتونو کې د همکارۍ اړخ هم بدلون خوري. د دایښ کوم نظام دی نن سبا هغه د حملو لاندې دی. دا هغه پخوانی د ازادۍ تحریکونه نه دي، دا د تباهکاریو منفی تحریکونه دي او موږ له ضروري ده چې په کلکه ژمنه او سختۍ سره د دې مقابله وکړو. افغان صدر اشرف غنی وویل چې د هغو سره صلح نه به کوي څوک چې د افغانستان خاوره د خارجي قوتونو لپاره د جګړې د میدان په توګه د نورو مقصدونو لپاره کارول غواړي او یا یې د ترخګرۍ مرکز د نړۍ لپاره جوړول غواړي. د خپل څوکۍ سنبالولو څو میاشتې وروسته د نړیوال بینک پخوانی مشر اشرف غنی د ګاونډي ملک پاکستان سره په اقتصادي، انتخابي او حکومتي اصلاحاتو کې لوزنامې کړې دي. صدر اشرف غنی د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو بیا مضبوطولو باندې هم کار کوي چې د پخوانی صدر حامد کرزی د واک په موده کې انتهایی کمزوري شوې وي کله چې هغه د امنیتي تړون د لاسلیک کولو نه انکار کاوه. د صدر اشرف غنی سره لومړی ملاقات کې د امریکا صدر باراک اوباما دا خبره په ګوته کړه چې د نوي مشر په راتلو افغانستان کې د صلح خبرې پر مخ وړاندې تللې دي او مثبت ګامونه یې هم د ملک د ترقۍ لپاره پورته کړي دي. صدر اوباما وویل چې امریکا د افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره کار کول غواړي او په اشاره سره یو ویل چې د امریکا پوز په افغانستان کې پاتې کول یې یو اړخ دی. څومره چې د افغانستان توان سیوا کیږي او اقتصادي مضبوطیږي نو همدومره به زموږ ملګرتیا پخیږي لکه څنګه چې د نړۍ یو شمیر نورو ملکونو سره د امریکا ده او دا د ګډ مفاداتو، ساینس او تعلیمي بدلون په اساس بوي او د کاروباري موقعو او تجارت په اساس. د افغانستان صدر به نن په 15مه او د خپل سفر په اخیری ورځ د کانګرس غړو ته وینا کوي.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ډیوه ریډیو له خوا د سهار په خیر وایو او تاسو د سهار خبرونه ته غوږ یې. د خبرونو په دې برخه کې به اوس موږ تاسو ته هم د افغانستان او د امریکې د تعلقاتو په اړه یو مرکه وړاندې کوو. د افغانستان صدر او د افغانستان چیف اگزیکټیو ډاکټر اشرف غنی چې صدر دی او ډاکټر عبدالله عبدالله چې دی دا چیف اگزیکټیو په توګه باندې د امریکې سفر کوي. دوی دلته کې د امریکایي مشرانو سره د لیدو کتو ورستو په دې خبره باندې اطمینان څرګند کړی دی چې کوم خاص دوی امریکې ته د پوزونو کم زیات ساتلو لپاره کړو هغه منلې شوی دی. د دوی د دې دورې اهمیت او د امریکې او د افغانستان تعلقات په کم ځای باندې ولاړ دي په دې باندې څېړنه کړې ده. په کابل کې د ډیوه ریډیو خبریال د مرکې له لارې د اسحاق اتمر سره چې دوی د افغانستان او د امریکې د تعلقاتو ماهر دي راځي چې دغه مرکې ته هم غوښ شو.
اتمر سه قدرت وای چې دغه سفر څومره مهم دی د افغانستان لپاره.
زه داسې فکر کوم چې د افغانستان په سړي حالات کې دا سفر یو ډیر مهم سفر دی ځکه دغه د ملي وحدت حکومت کوم چې واقعا د نړیوالو په مرسته کوم چې افغانستان بحران خواته روان و د هغوی په مرسته دغه ملي وحدت حکومت جوړ شو او دا د ولسمشر او د رئیس اجرایه لومړی سفر امریکا ته دی او په دې سفر کې به دوی ډیری په اقتصادي مرستو او په نظامي مرستو باندې به ټینګار کوي او همدغسې په دې تیرو دوه ورځو کې دوی وشو کولای چې تقریبا $800 میلیون د امریکا نه ژمنه ترلاسه کړي چې هغه د حکومتداري او د حکومت د اصلاحاتو په برخه کې دوی په مصرف ورسوي.
اتمر صاحب، داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې به د سولې په اړه هم له امریکایي چارواکو سره خبرې وشي. څه به وغواړي افغان چارواکي د سولې په اړه له امریکا نه؟
تاسو پوهیږئ چې امریکا په پاکستان باندې ډېر اثر نفوذ لري. امریکا په عربي هیوادونو باندې نفوذ لري او دغسې امریکا په سیمه کې په هغه هیوادونو باندې چې دوی صلح سره مرسته کولی شي اثر رسوخ لري. د بل خوانه یو تعداد هغه کسان چې هغوی د طالبان او بشرارو د امریکا په تور لست کې شامل دی، او دا یو مشکل دی په مذاکراتو کې چې طالبان غواړي چې دغه کسان د تور لست کې دي وویستل شي. زه فکر کوم که امریکایان د عربانو سره دوی خپل حدث شریکی کړي او پاکستان باندې لازم فشار راولي، او بعضې کسان چې هغه د طالبانو د خوا غوښتل کیږي چې هغوی د امریکا د تور لست دي وویستل شي، که دغه شرایط امریکایان مساعد کړي، نو زه فکر کوم د سولې په برخه کې به طالبان سره ډېر زیات پیشرفت ترلاسه شي.
ښاغلی اتمر، تر ډیره پورې افغانستان له امریکې نه په اقتصادي برخه کې، په نظامي برخه کې د سولې په اړه غوښتنې کوي چې له افغانستان سره مرستې وکړي، ځکه چې جمهور رئیس غنی دا خبره وکړه چې د دواړو هیوادونو ګټې مشترکې دي. د امریکې ګټې په کې څه دي؟
مهمه خبره د تروریزم جګړه ده. تاسو ګورئ تروریزم امریکانو ته هم ډېر تاوان رسوو. همدا اوس تروریزم په نړۍ کې، په وزیری ختیځ کې او په اروپایي هیوادونو کې او په د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو خطر دی. افغانستان د تروریزم د جګړې په اولنۍ کرخه، په مقدمه کرخه کې واقع دی. که افغانستان خدای را خواسته د دغه جګړې قرباني شي، نو د دغه اور به ټول اروپا ته، امریکا ته وغځیږي. نو ځکه به داسې وایو چې افغانانو سره تاسو مرسته وکړئ چې د تروریزم په مقدمه کرخه کې پروت دی، او د تروریزم جدي خطر په سیمه کې یوازې کولای شي چې افغانان او د نړیوالو په مرسته دا بهار او کنټرول کړي.
ډیره ډیره مننه مکوم جناب اتمر صاحب، ډیوی رادیو سره مو خبرې وکړې.
تاسو دا بدر چې بته وخت راک.
کمال صدات، امریکا غږ، ډیوی رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوی رادیو خبرونه تا غوږی. دا بارسلونا سپین جرمنی ته روان جهاز چې پکې یو نیم سل کسان ناستو، د عملې سره د ټولو د مړکېدو خبر دی. خو د دغه ملبه لټولو چې کم کار دی، هغه دا وخلاړ لزکه چې کوم غرونو کې دا پریوتې دی، فرانچ الپس، په هغه کې شپه دالته کې تیارې لوجې، دغلته نور عملیات نشي کېدی د لټون. دا چې څنګه دغلته کې رڼا شي، بیا به دغه ملبه لټون شروع کیږي. په دې کې یو نیم سل کسان یره د چې کم ناستو، د عملیې تر څنګ هغه کې یو هم ژوندې نه وي پاتې شوی. په دې باندې مونږ د وایس اف امریکا یو رپورټ لرو، تازه معلومات د زاهد خټک په دې رپورټ کې ورته غوښ شي.
د هوایی جاز پریوتو سمدستی 307 ورستو د حادثه په اکلا کوم تفصيلات نو راغلی چې ولې دغه جاز پریوتلې. د جرمن وینګز نومي هوایی کپنې مشر تھامس وینکلمن ویلي دغه جاز 2000 میټره اوچتوالي ته خطو یو منټ ورستو په لاندې روان شو. دی وایي 8 منټ ورستو دغه جاز د فرانس راډار نه پټ شو او 6000 میټره لاندې غرونو په لور روان شو. خاغلی وینکلمن په دې هکله هیڅ اندازې نه دي څرګندې کړې. ګنې دغه 8 منټونو کې جاز کې دننه څه شوي او یا ولې د جاز پایلټانو د ایئر ټرافیک کنټرول سره رابطه نه وه. د جاز له طرفه د بیړني حالت پیغامونو اولنی راپورونه غلط وو.
وی هاف ټو انویسټیګیټ پراپرلی وذ اول دی پروفیشنلز واټ وینټ رونګ. د مومنټ وی نو واټ وینټ رونګ، اف کورس there will be measurements.
دوی مونږ به جوړې پلټنې کوو او معلومات پکوو چې څه خرابې و. کله چې مونږ ته معلومه شوه څه مسله و، نو یقینا داسې قسمه حادثې نه بچ کېدو لپاره به سمدستي ګامونه پورته کول شي. دغه جاز د سپین بارسلونا نومي ښار نه د جرمني دسلډورف نومي ښار ته په الوت وو. وینکلمن ویلي د جاز معمول معاینه د ګل پورس شوی و او نه په سهار د جرمني نه سپین ته بغیر لسه قسمه مسله راغلی وو. پولیسو د هلیکاپټرو په ذریعه یو لرې پرتې غرید سیمه کې د جاز ملبه موندلی، خو کوم مسافر ژوند بچ کېدو کوم امکان ورته ښکاره شوی نه دی. د جاز ملبه 2000 میټره اوچتې سیمه کې پرته ده چې ورته د سړک رسایي هم نشته، او نږدې کلی نه ورته 2.5 ساعته د خطو لار ده چرته په سلګونو مرستندویا کارکونکي را جمع شوي دي. د جاز دغه حادثه تقریبا یو ساعت وروسته د فرانس صدر فرانکوس اولاندې دغه غمجن خبر اعلان کړی وو.
Les conditions de l'accident, qui ne sont pas encore élucidées, laissent penser qu'il n'y aurait aucun survivant.
خغلی اولاندې ویلي د ملبې د حالات نه معلومیږي سو کوم ژوندۍ نه دی بچوي. د متاثره خاندانونو سره غمرادي سرګند کړي او وای د سپین او جرمني حکومتونو او متاثره کورونو سره په ګډه یو بیړني حالت مرکز جوړ کړي. زیاتره مسافرو پاک لا ګمان دي چې یا د سپین وګړي وو او یا د جرمني، چې په کې دوه واړه ماشومان او د جرمني د سکول یو ډله هم شامل و. د فرانس وزیر اعظم ویلي چارواکي هر ممکن زاویه باندې غور کوي، خو واشنگتن ډی سی کې د قومي امنیت اداره وای داسې کوم شواهد نشته چې خای جاز د ترهګر حمله ښکار شوی. د برتانیا کرینفیلډ یونیورسټي کې د هوایی حادثو پلټنو مرکز مشر گراهم برنتویت وای د حیران نه دي چې لومړي ساتونو کې بلابل او متضاد خبرونه راتلل. دی وای حتمی معلومات به د جاز تور بکس یا بلیک باکس نه راوځي کچره سلامت وي. دی وای هوایی جاز سره داسې قسمه حادثه ډیره کم تر وي، او کله چې داسې وشي نو د هغې په شا ډیر عوامل وي، او همدا خبره ده چې د کوم حتمی کولو لپاره به ډیر وخت لګي. برنویت او نور پوهان وای ایئر بس 320 نومي جاز ډیر پایدار جاز دی او پکې جدید مشینری موجوده وي چې داسې قسمه حادثو نه بچ شي. د جاز جوړونکي یورپي کمپنی پوهان به د فرانس، سپین او جرمني پلټنه کوونکي ټیمونو سره همکاري کوي چې وجوهات معلوم کړي.
زمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه ته وګي بونګه بوزو تاسو د افریقایي ملکونو دننه د شخړو یو تصویر درته خایو په دې رپورت کې چې د وایس اف امریکا دیو ریډیو رپورت ته او تاسو به د محمد جلیل په غږ اوري. په دې کې به تاسو په جنوبي سودان کې د بدامنه او د عدم استحکام لکبل د دغه ځای خلک د خوراکي موادو د کمی سره چې کمبخت په هغه باندې رپورت اوره. د دغه ځای حکومت وای چې کم ریسک کما کچا خای د کم ادارې دوی وای دا دونه حد پور نه دی سمره چې دوی خای وای دا د پیسو راټولولو د پاره دا کار کوي. بلخوا د سومالیا د ننه هم ګڼ شمیر خلک د زراعت او د بدحالې لقبل د بدمنې لقبل کر کروندې کې د ډیرو مشکلاتو لقبل د خوراک د کمی سره مخ دي، او د سیاسي اړي غړي سره سره د غلطه کې د سارو د صنعت او د غلطه کې د زراعت او صنعت هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دغه چیلنجونو په اړه د دغه رپورت تاسو ته وړاندې کوي محوجلی.
د سویلی سودان په لنکیان سیمه کې چې کله خلکو سره نورې ټولې لارې بند شوې نو دوی د خوراک لپاره د ونو پاڼې خوړل شروع کړې. د ونو پاڼې اوبو کې لږ شانې شول وروستو خوړلو سره به دوی ته سلک ډیر غذاییت ملاو شو. د کر کروندې خراب صورتحال، تشدد او په تجارت لګېدلې د بندیزونو له وجې د امدادي جنسو تر مخه د سیمه د درېمې درجې خوراکي بحران ښکار شوه. ځای اوسیدونکي نایبیل ماچیر وای چې دا او د دې کورنۍ سره خوراکي سامان په ختمېدو دي او د نور خوراک غستو لپاره دوی سره پیسې نشته. دا وای چې دلته نه روزګار او نه پیسې شته. دوی سره ډېرې لږې مرستې کیږي او دوی د ځنګل نه ترلاسه کیدونکي ځنګلي میوو او پاڼو باندې ژوند دي. لانکیان سیمه د حکومت مخالفه ګوند مرکز دی. دلته نسلی نویر یاغي عسکرو د صدر سالوا کیر پر ضد وسله اوچته کړې ده. دا سیمه د حکومتي عسکرو په ګیري کې ده، نو ځکه دا د نور هیواد نه بېلې شوې ده. صرف ایتوپیا ته تلونکي سړک کولاو دی، خو دلته ډېر کم شیان راځي چې له وجې په تاجرانو او گاهکانو ډېر فشار دی. په تیر جولای میاشت کې د امدادي ایجنسو یوې ډلې خبرداری جاری کړې وو چې د سویلي سیډان سیمې د قحط ښکار کېدی شي. د دې وروسته نور امدادي ایجنسو هم دا رنګه خبرداری جاری کړې چې د میلیونونو خلکو ژوند په خطر کې دی. خو خوشکسمتۍ سره د قحط صورتحال رامخته کېدو اعلان ونه شو. خو دې خبردارو د سویلي سوډان ځینې چارواکي قهرجن کړي دي چې پکې د اطلاعاتو وزیر مایکل مکاوي هم شامل دی. د وایس اف امریکا د ویل دی چې دی ګمان کوي چې امدادي جنسو د خپل ګټو لپاره د دې استعمال کړي.
د فیګر ویچ واز پروجیکټډ بای ذن واز exaggerated.
رومبي خبر داده چې دوی لخوا وړاندې کړی شوې شمیره مبالغه میز ده، او دوی مخبر داده چې دوی دا خبره د فندونو راغونډبلو لپاره کوي. مکوی ویل دي چې د اندېښنې خبر داده چې حکومت سره په دې حق لا پوره معلومات نشته چې د امدادي جنسي د فندونو استعمال بسنګ کوي. اخوا سومالیا کې د لسیزو راهاسي جاری شخړې وروسته ماهرین وایي چې دلته د خلکو صورتحال ډېر خراب دی. د سومالیا لپاره د ملګری ملتونو د بشري مرستو رابطه کار فیلیپ لازاریني ویل دي چې 3 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. 1.3 میلیونه خلک د خوراک تحفظ کمی سره مخ دي، او اضافي 2.3 میلیونه خلک په دې صورتحال کې د ګیرېدو خطر سره مخ دي. د خوراکي تحفظ کمی سره مخامخ زیاتره سیمې د سویلي مرکزي سومالیا دي. کال 2013 د ملګری ملتونو یوې اندازې تر مخه 2.5 میلیونه سومالیانو د قحط له وجې خپل ژوند بیللې دي. د کلونو راهاسي الشباب ترهګره ډلې د سومالیا مهمې لارې تړل دي، خو وروستیو کې د حکومتي پوځ او افریقا اتحاد عسکرو دا مهمې لارې بیا پرانستلې دي، او د ملګری ملتونو د خوراک او زراعت اداره د سومالیا کروندګرو نه د فصلونو په بیا اغستو پلان لري. خو د ملګری ملتونو امدادي ادارې وایي چې د دې هر څه باوجود د بیکوره شوي خلکو تحفظ صورتحال ښه کولو لپاره د فوري فنډونو اجت دی.
اوس وړاندې کوو یو اداریه. دا اداریه د امریکې حکومت نظر څرګندوي.
د مارچ په 24 تاریخ د ګردې نړۍ ملکونه د ټی بی یا د نری رنځ عالمي ورځ نمانځي. په دې ورځ په کال 1802 کې تیر شوي ډاکټر رابرټ کوچ ته د عقیدت پرزونې وړاندې کولی شي چا چې د نری رنځ جراثیم معلومه کړي وو. د نری رنځ یا د ټی بی د عالمي ورځ نمانځلو مقصد خلکو کې د نری رنځ نه د ځان د بچ ساتلو په باب له بیداری پیدا کول دي. ټی بی یا نری رنځ په ټوله دنیا کې یو نه بل ته لګیدونکې داسې رنځ دی چې له سبب 9 میلیونه خلک ناجوړه کیږي او 14 لکه خلک تینه مري. په کال 1970 کې د نری رنځ د علاج په سلسله کې د دې دوایي معلومه کړې شوه، خو دې نه وړاندې دا په ګرد دنیا کې د ټولو نه زیات خوفناک مرض و. د نری رنځ نه زیات خلک مخ په ترقی ملکونو کې مري، ځکه چې دغو ملکونو کې خلکو کې نیستي زیاته وي، خلک کمزوري او نیسمن وي، کورونه تنگ او سخاوي، او د خلکو خوراک ناقصه وي. په 13-15 کالو کې د نری رنځ خلاف په جنگ کې د نری رنځ د نوغي وستو په کوششونو کې ډېر زړه پورې پرمختګ شوی دی. د کال 1990 را په دې خوا د نری رنځ د لاسه کېدونکو مرګونو کې 45% کمی راغلی دی، ځکه چې د نری رنځ نوی علاجونه راوستي شوي دي. د مثال په توګه د درمیانه او د کم آمدن د خلکو په ملکونو کې د نری رنځ د معلومولو توندې طریقې نافذ کړې شوي دي. د علاجونو او تور طریقو له د امریکې د حکومت په رقمونو د بل او میلنډا ګیټس فاونډیشن په مالی امداد او د صحت د عالمي تنظیم په لاسګیرینا وده ورکړې شوې ده. د تیرو 40 کالو راسي د اثرناکه علاج د موجودګۍ باوجود نری رنځ نن هم په عالمی سطح د صحت یو لویه مسله جوړه شوې ده. دا وخت په عالمی سطح د نری رنځ د رنځورانو شمیر مخ په کمی دی. د صحت عالمی تنظیم چې په دنیا کې د نری رنځ کمې شپږ سیمې په ګوته کړي دي، په دو کې د 5 سیمو نه د ملګرو ملتونو د یو پروګرام تر مخه د کال 2015 تر اخره پورې د نری رنځ نیم په نیمه د ختمولو د مقصد حاصلولو په لوري تګ روان دی. امریکې د نری رنځ خلاف د جنگ جاری ساتلو پوخ لوس کړی دی. امریکې په دې لړ کې خپل پام په خصوصي توګه هغو ملکونو ته ګرځولی دی چېرته چې نری رنځ ډېر زیات دی. مونږ نری رنځ نه د بچ ساتلو د پروګرامونو امداد کوو چې دا شان دنیا د دې رنځ نه نوره زیاته محفوظه شي. امریکا د ایډز، نری رنځ او د ملیریا خلاف په جنگ کې د ټولو نه زیات امدادي رقم ورکوونکی ملک دی. د کال 2002 را په دیخوا امریکې د دې رنځونو د مخنیوي د پاره څه د پاسه $15 اربع ورکړي دي. امریکا د صحت عالمی تنظیم، د نری رنځ د مخنیوي اتحاد او د دوایانو په عالمی سطح د اسانتیاګانو ورکولو تنظیم سره ټینګه ملګرتیا کوي. دا ټول تنظیمونه د نری رنځ د مخنیوي د پاره اهم اقدامات کوي. هر سو که پدی لور اقدامات زړه پوری دي خود نری رند د مخنیوی د پار نور ملکونو تنظیمونو د سرکاری او زادی مد د صحت د خصمانی ادارو د زپلیشو ملکونو خلکو او خپل د ټی بی رنزورانو ل پدی جنگ کې چټک برخه اخیستل پکار دي د نری رند د لاری نیو د پار عالمی هلو زلو کې د شاملې دو ترسنګ مون د تاریخ د دې زوړ رنز نخلاصې مونږ ته شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 3 او یو اس ا. تاسو په دې